द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران خبرونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی د تازه خبرونه د واشنگتن ډی سی نه خنې غاور یو ګورې نن د ګل ورځ او د کال 2018 د فروری د میاشتې شپږمه نیټه ده دا په پاکستان کې شوې د ماسکتن لس په افغانستان کې د نهنی می او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 12 بجې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دیو ساته خبري خبرونه کې زنه هیڅ سحر
او زه ارباب محمود
تاسو هر کله وایو او ګرانو خبرونکو په دې خبري خبرونه کې سفر کشمیر مرکی او خپل لرو خو اول د تمرند کوو د خبرونو لنډیز
لومبه خبر چې کوم مهم دی په دې خبري خبرونه کې به مونږ خبرې کوو هغه په افغانستان کې ملګرو ملتونو دفتر وای چې تیر کال افغانستان کې نږدې 3.5 زره ولسی وګړي وژل شوی د ملګرو ملتونو رپورت وای په سلو کې جوش پیته حمله کې طالبان او داعش ککړ ده
نن په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو مشران یو ځل بیا د مرکزی حکومت نه غوښتلی چې قبایلی سیمې د پښتونخوا سیمه کې ورګډې کړي شي
او د امریکا صدر ډونلډ ترامپ امریکایانو ته ویلي که چېرې سناوړه پیښه رامنځته شوه نو هغه قاضي د ګرم وګڼي چا چې د ده لخوا د اووه مسلمان هیوادونو پر وګړو باندې د لګېدلي بندیز مخه نیولې ده
او ګرانو خبرونکو دا د خبرونو لنډیز په دې خبري خبرونه کې کشمیر راپور نمبر مرکې لر موږ سره اوسېږي ګرانو خبرونکو وایس اف امریکا ډی ویډیو ټی وی تاسو پروند واشنگتن ډی سی نه پنی غاور یو ګور اساس پام راګرځو یو راپور ته د پاکستان په اسلام آباد کې د قبایلو د راتلو په اړه یو غونډه جوړه شوې ده او په دغه غونډه کې وکیلانو د فاټا پارلیماني غړو زده کوونکو نور غونو خلکو برخه واخیسته د ګډون کوونکو د خیبر پختونخوا سره د فاټا د یو ځای کېدو او د تور قانون اف سی آر د منځه وړلو په حق له خبرې کړې دي د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې دغه کار لپاره پکار دی چې د پښتنو په سیمه کې ټول پښتانه ترسره شي په دې کې تفصیل راپور راکړي د سیمینا ارشد حسین
په دې جرګه کې لګیدلو بینرو باندې د ګو اف سی آر ګو یو ملک او دوه قانونونه ولي پشانت شعارونه درجو په دې کنونشن کې موجود د باجوړ ایجنسی څخه د قامی اسمبلی غړي شهاب الدین خان وای باید چې حکومت اوس په قبایلی سیمو کې اصلاحات معرفي کړي
اوس د امن ریسپورت ساتل دا اوس د ملک سیب او د پولیټیکل سیب د بس خبره نه ده اوس په ریګولر لورا جی او په کار ریګولر لورا جی دا تاریخي سره د هر ایجنسی خلو د ضلع سره جنگیدلې ده موږ هر ایجنسی د خیبر پختونخوا د ډیویژن یې سیو نو دا دومره ګرانه خبره نه ده د دې مخکم کنټرول د خیبر پختونخوا نو وسم دا غزه نه کنټرولېږي دا بورډز دا غزه نه دي تعلیمي یونیورسيټي نه دا غزه نه دي اسپیټالونه دا غزه نه دي زمنګ ټول دارومدار په خیبر پختونخوا باندې د خیبر پختونخوا موږ داسې نه فیل کوو چې دا د دې نه موجوده یو
میالال بادشاہ چې د ممن ایجنسی سره تعلق لري او د پختون اولسي تحریک غړي هم دی وای
پایل نور دا د آرټیکل 247 اف سی آر نه وړي بلکې په دې ملک یو په یو ملک دوه قانون نه وړي خلک ډیر زیات تنگ دي خلک وو هل شو خلک داسې شو چې کوتره شو
د سویلي وزیرستان راغلی د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن د زنانو د سانګې مشره سمینا خان وزیر ګیله کوي چې د اصلاحاتو په عمل کې د فاټا خزه د پامه غورځولې شوې ده او اوس پرې د اف سی آر پر ځای رواج ایک ورتپی کم چې به دغه علاقو زنانه لا نورې په تیرو کې ور ډوبې کړي
د ایم مقصد څه دی میش پر رواج کې سوراغ دو میش پر رواج کې شزان هر سي جي میش پر رواج کې شزا زور ساري تاغه وده شي او ایکسچینج وي لکه ګورس چې څنګه سامان سره بدلی شي اغه رنگ شزا په کاروبار یو حصہ دو یو بهر پشان یو بکری جنور پشان دو بدل کی نو پتا شای کې در چې ظالم رواجی نه دي په جرګه کې وسه پر شزه حقوق په حق کې چا کې سند وکړي نه شزا ورته ورتلای شي چې خپل گواهی ورکو چې زه یو معصوم غایم نو هغه چې کیم اونر کلینګ په غبندې شزم لري نو دا غړ غړ رواجی نه جديد امیش نو مشتا او بنیادین سن حقوق ضمانتو په رواج کې څوک کوي
ملک زرغون شاه چې د کورمه ایجنسی صدې سره تعلق لري د اصلاحاتو مخالفت کوونکو باندې سخت ټکونه کوي
ترکی زیات ضرورت ترکی ودي سکولونو سپټالونو د سرک مواله
وحید خان چې یو تنکی ځوان دی او د باجوړ ایجنسی سره تعلق لري وای پګړ د فاټا کې د ځوان کول یو غوښتنه ده چې اف سی آر د ختم کړی شي او فاټا د خیبر پختونخوا ایالت برخه وګرځول شي.
ځوانان ویښ شوي دي، مشرانو غواړي چې خپل بچو باندې تعلیم حاصل کړي، نو که چېرې اف سی آر ختم کړی شي نو د ځوانانو د مشرانو دا کوم مشترکه خوب چې دی چې زموږ ترقی دي وشي، ځکه چې دغه سیز زموږ ترقی نیولې ده. که څوک تعلیم حاصل کړي خو بیا هم هلته دغه تور قانون د لاندې جون کې کم جون چې په نور ځایونو کې نشته دی، کم جون چې نور سټوډنټان نه کوي هغه هلته د پاټا سټوډنټان کوي، نو که دغه قانون ختم کړی شي نو د پاټا سټوډنټانو ته به موقع ملو شي چې هغه نور هم مخکې لاړ شي ترقی وکړي.
د حقوق قبایل کنوینشن په نوم دا جرګه د پارلمان د منتخب غړو لخوا د اصلاحاتو مخالفت کوونکو ډلو په جواب کې رابلل شوې وه. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې په دې خبرونه کې یو شمېر رپورټونه تاسو لپاره لرو. افغانستان ته به هم څو شېبو کې ورځو، چرته نه چې د ډیو ریډیو خبریال حکمل روان یو رپورټ را لیکل دی او وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره یونما په یو خبري غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې کال 2014 کې د روسي وګړو د وژنې شمار 3,500 وو او د کې زیاتې حمله د شپېتو لګبګ هغه په طالب وسلوالو او داعش کړې وې چې په دې کې د دې مرګ شو در آمخته شوی و. او اوس چې څنګه تاسو رپورټ وورید چې په اسلام آباد کې غونډه شوې وه د قبایلي سیمو او داسې ویل کېدل په مطبوعاتو کې راتلل او دا خبره خوره شوې وه چې د پاکستان وزیر اعظم به نن په کابینه کې د قبایلي سیمو اصلاحات چې هغوی ته به اف سی آر قانون ختم کړی شي او دغه سیبه د پښتونخوا برخه جوړولو لپاره کم اصلاحاتو اعلان دی هغې منظوري به نن کابینه ورکړي، خو ځینې رپورټونه بیا په مطبوعاتو کې د هغې نه بیل راغلي دي. ناید، کم داسې مطبوعاتو کې او په سوشل میډیا خاص کر داسې ویلي کېږي چې دغه اصلاحاتو منظوري په وم باندې نه ورکول کېږي؟
بالکل ارباب، دغه رپورټ ته به ورځو. په دې حق لړی راپورونه لرو، خو مونږ اول افغانستان ته ورځو چې حکمل روان راته کوم رپورټ را لېږلې دی. یو ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی وګړو په مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکړ. د ملګری ملتونو وایي چې په 2014 کال کې د ماشومان په مرګ ژوبله کې 23% زیاتوالی راغلی او د ټولو ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په کچه کې 3% دا کچه لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د راپور وایي چې سلو کې یو شپېته حملو کې طالبان او داعش ککړ دي. د کابل نه په تفصیلي راپور حکمل روان را کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان په خپل کلانی رپورت کې ویلي دی 2015 میلادي کال په پرتله په 2014 میلادي کال کې د ناامنیو په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان کې د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې 3% زیاتوالی راغلی.
I'm deeply saddened to report for yet another year another increase in civilian casualties.
دی سازمان په رپورت کې راغلی په 2014 میلادي کال کې 3,499 ملکی وګړي وژل شوي او 1,960 تنه نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو استازي تدمی چې یماموتو د خبري غونډې پر مهال وویل د 2015 میلادي کال په پرتله په 2014 میلادي کال کې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې هم 14% او د داعش وسلوالو لخوا د ولسي وګړو په مرګ ژوبله کې 10% زیاتوالی راغلی دی. وای په تعصب سره باید ووایم په 2014 میلادي کال کې په بیلابیلو پیښو کې 1,403 تنه ولسي وګړي مړه او ټپیان شوي چې د 2015 میلادي کال په پرتله 3% زیاتوالی پکې راغلی. د جګړې ټولې خواوې باید د ملکي خلکو ژوند ته درناوی ولري او د ملکي خلکو د تلفاتو مخنیوی وکړي. د دې رپورت په اړه مو هڅه وکړه چې د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو د زیاتو هڅو سره بیا هم ونه توانیدو. که څه هم افغان حکومت د ملکي تلفاتو ټوله پړه په وسلوالو مخالفینو وراچوي، خو د فوځي چارو څېړونکی جنرال عتیق الله مرخیل وایي په افغانستان کې د جګړې ټول اړخونه د جګړې له قوانینو څخه سرغړونې کوي او د ولسي خلکو ژوند ته یوه ډله هم درناوی نه لري.
دواړه خواوې دي، هم افغانان دي که دواړه دوی باید ډېر کوشش وکړه چې ملکي خلکو ته ښه نه آزار ورسوي او نه ورته تلفات ورسوي. اول دا ده چې په کورونو کښې په کېدې دا ضرورت نه فخر باید ونه کړه، او دویم دولت ته ویلیم دي بار بار کور تاسې بمبار کوئ چې دوه کسه طالب په کښې مړه کېږي، لس کسه نور هم دي جلوګیري کېږي، سل پسنه کښې نه کېږي. ولې په حدود راویو فیصدو پورې د دې جلوګیري کېدونکی دی؟
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ملکي تلفاتو 16% عاملین وسلوال مخالفین، 14% افغان حکومت، 10% ځمکني ماینونه او 15% له پخوا څخه پاتې شوي چاودیدونکي توکي بللي دي. که څه هم افغان حکومت ته وسلوال مخالفین د هر کال په شروع کې ژمنې کوي چې د جګړې پر مهال به د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوی کوي، خو له دې ژمنو سره بیا هم هر کال په افغانستان کې د جګړې او ناامنیو په بېلابېلو پیښو کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې کچه لوړیږي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
اوریدونکو، تاسو د افغانستان تفصیل واورېده چې یونما کم خپل رپورټ جاری کړی دی په کابل کې، هغې دغه تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال حکمل روان را کول. تاسو ته به څو شیبو کې د اسماعیل خان صاحب څېړنه هم وړاندې کوو چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره چې کوم په میډیا کې په مطبوعاتو کې خبر راتله چې دغه اصلاحات د پاکستان وزیر اعظم به په 1 تاریخ باندې د کابینه غونډه کې د دې منظوري ورکوي، ډېرې تمې کېدې دغه زنډول شوي. دغه تفصیل به تاسو ته وړاندې کوو، خو د افغانستان د سفیر خبره به وکړو چې په پاکستان کې عمر زاخیلوال، هغه د پاکستان یو شخصي ټلویژن ته ویلي چې د پاکستان کوم غوښتنه کوي چې د طالبانو پاکستان، تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله په افغانستان کې دی، وایي چې داسې کوټلي ثبوتونه پاکستان نه دي ورکړي، خو د ټوله نړۍ په دې خبر ده او کوټلي ثبوتونه یې پاکستان ته ورکړي دي چې د طالبانو، د افغان طالبانو شورا په کوټه کې موجود ده. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې راکړي.
د یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې افغان سفیر عمر زاخیلوال ویلي چې پاکستان کې د افغان طالبانو د موجودګۍ او فعالیتونو په اړه افغانستان مستند شواهد لري او په دې هر څوک خبر دي. خو د عمر زاخیلوال په وینا دغه شان ثبوتونه پاکستان سره په افغانستان کې د پاکستان مخالفو عناصرو د موجودګۍ په حق له نشته دي.
د ملا فضل الله دغه سے شواہد نه لري پاکستان، لکه مونږ چې ملا اختر منصور لرو کنه، لکه مونږ چې کوټې د شورا لرو، چالته ادرس لري، چالته ناسته ولاړه لري. دغه ملا اختر منصور چې وژل شو، د کوټې موجوده شورا چې ملا عبت الله و، نو خو په کوټه کې مجالس میټینګونه ونیول شو، هغه را دغه شو. دغه سے شی ماته په افغانستان په طرف باندې وخی چې داسې یو کار شوی وي، نه دی شوی. اتهامات دي خو شواهد پکې کم دي، مگر د دې معنا دا نه شو چې د افغانستان حکومت آماده نه دی چې په دې برخه کې همکاري وکړي، سل په سلو کې باید وکړي.
د عمر زاخیلوال په خبره افغانستان له خوا خوست ولایت کې د پاکستانی طالبانو یو مهم کمانډر او پېښور آرمی پبلک سکول د حمله منصوبه ساز مولا نری وجنه وا. واضح دی وی چې 13 اونۍ د پاکستان د فوج ویان جنرال آصف غفور افغانستان کې د پاکستان د لاسوخنې تورونه رد کړي وو، او د ور سره په افغانستان کې د مولا فضل الله او نور اهم پاکستانی طالبان کمانډرانو د موجودګۍ الزام تکرار کړي وو.
زیادہ تر دہشت گرد یا تو مارے گئے یا وہ افغانستان کی طرف فوجوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہاں موجود پناہ گاہوں میں روپوش ہو گئے.
دے دعوی کوي چې د افغان پولیس سره لګیدل پاکستان قبایلی علاقو کې د فوج د عملیاتو د وجې دغل ته موجود جنگیالو لوی شمیره افغانستان ته وړېدلې ده، او دا ځکه چې افغان فوج د دغه جنگیالو مخه نیولو مکمل صلاحیت نه لري. د فوج ویان افغانستان کې امنیت په ځای کولو لپاره د پاکستان د کردار پخلی ترڅنګ دا دریځ هم تکرار کړو چې ځینې قوتونه دواړه ګاونډي هیوادونو په منځ کې روانې راوستل غواړي. د پاکستان د حکومت او فوج لخوا اکثر لا دا الزام په بل یو ګاونډي هیواد باندې لګي، خو پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال د دې ذمہوار هم پاکستان بلی او وایي
او څوک چې راځي دې خواته داسې نه دی چې دلته خیر غواړي، پیسو سره پیسې په جب کې دې راځي دلته، ورباندې هسپتالونه چې دي کاروبار یې چالانو، رستورانو ورباندې کاروبار چالانو، هوټلونه ورباندې کاروبار چل ټول چلانو. دا وتل داسې تصویرونه راووته په سوشل میډیا کې، په سوشل میډیا کې چې په کراچیو کې مریضان پراته وو، دې خو ویل بس اجازه نشته. په دغه وخت کې هندوستان څوک اعلان یې وکړ چې هم ویزی ډیره کوي مریضانو ته، هم ورته ټیکټونه ارزانه کوي. هغې دا کار وکړه، فرصت نه استفاده وکړه، نوشي جانې شه. خو دا کار چا وکړه؟ چا پوش کړه؟ دا هغې ته پبلیسټی ته، مثبت پبلیسټی ته چا زمینه برابر کړه؟ خو د تورخم بندېدو، تورخم خو هندوستان نه بند کړی، نه افغانستان بند کړی، خو پاکستان بند کړی.
د دواړو هیوادونو ترمنځ به د اعتمادۍ د خاتمې په لړ کې افغان سفیر وویل چې که پاکستان په راتلونکي وخت کې په دې معاملې یو ګام اخلي، نو په جواب کې به افغانستان لس ګامه مخکې راځي. نوموړي د دواړو هیوادونو په اړیکو کې راغلي تاوتریخوالي کمولو لپاره روان هلو ځلونه مثبت نتایج راوتو هیله څرګنده کړه. او د په دې معامله پاکستان کې د حکومتي واکدارانو او فوجي جرنیلانو سره شوي ملاقاتونه هم ګټورو ګرځول. بلخوا د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د سرچینو د خولې وایي چې دواړه ښځې اړیکو کې راغلي تناو د خاتمې لپاره د دواړو هیوادونو پارلماني غړو ترمنځ رابطې دوام لري. او په دې لړ کې د افغان امن شورا غړي حاجي دین محمد په رستو کې د پاکستان د سفر په محل له کامی وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپور سره هم لیده کاته کړي دي. اکسپرس ټریبیون رپورټ زیاتوي چې هم روانه میاشت به د پاکستان د پارلماني غړو خبریالانو یوه ډله هم د افغانستان سفر کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګرانو خبرونکو، وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټی وی د تازه خبرونه د واشنگتن ډی سی نه فنی غوري ګوري او تاسو پام راګرځو یو ویډیو راپور ته چې د افغانستان کابل ولایت نه د ډیو ریډیو خبريال حکمل روان را لګلې ده. د رپورټ تر مخه په افغانستان کې د ډیر واورې ورېدو د واورې کمر او نړیدو له وجې شمیر تنان مړ شوي او ژوبل شوي دي. نور تفصیل په دې ویډیو رپورټ کې ګورو.
د افغانستان حکومت وای په تیر درې او یا ساتونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا د واورې خویدنې له امله 203 تنه مړه او ټپیان شوي دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک نن د دوشنبه په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې خویدنې او یخې هوا له امله 119 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی او 90 تنه نور ټپیان شوي دي. په تیرو درې او یا ساعتونو کې د افغانستان 23 ولایتونه د واورې تر پوښښ لاندې راغلي. بدبختانه چې زموږ 119 تنه هیوادوال شهیدان شوي، 90 تنه ټپیان شوي، 190 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي، 23 کورونه نیمه ویجاړ شوي او له 400 څخه زیات څاروي له منځه تللي دي. بلخوا د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سیدالله نورستانی وویل د دې ولایت په برګی مټال ولسوالۍ کې واورې خویدلې او پر وینا یې زیاته مرګ ژوبله رامنځته کړې ده. افغان چرواکو ویلی لمړنۍ مرستې د هوا له لارې نورستان ولایت برګی مټال ولسوالۍ ته رسولې او د هیواد د نورو ولایتونو ته هم خوراکي او د بیلابیلو ژمنیو توکو د رسولو چارې پیل شوې دي. چرواکو ویلی د افغانستان په شمالي، شمال ختیځ او لویدیځو 23 ولایتونو کې د تیرو 2 کلونو په پرتله زیاتې واورې شوې او د واورې د اورښت کچه په دغو ولایتونو کې له 80 سانتي مترو څخه تر 2.5 مترو پورې رسیدلې.
ګران اوریدونکو، تاسو به څو شیبو کې کوټه تمبوزو د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسوري یو رپورټ راکړی چې درنګونو کې پیښه رامنځته شوې ده. دغه تفصیل به تاسو سره شریکوو. خو راځو به قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو موضوع اړخته چې وړاندې تاسو ته مو ویلو چې داسې په میډیا کې په مطبوعاتو کې دا خبر رامخته شوی و چې کیدلی شي او دا ویل کېدل چې د کابینې په ایجنډا باندې هم وو قبایلي سیمو کې اصلاحاتو منظوري به د پاکستان وزیر اعظم چې کله په اووم نیټه باندې 1 فروری باندې غونډه کوي نو په هغه کې به د دې منظوري ورکړي. نن په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو یوه جرګه هم شوې وه چې ډېر خلک پکې راجمع شوي وو. خو داسې مطبوعاتو کې خبرونه رامنځته شوي دي او ویل کېږي چې د کابینې د ایجنډې نه قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبره لرې کړل شوې ده. یعنی قبایلي سیمو کې د اصلاحات فیصله کابینه کې به نه کیږي. دغه تفصیل مو سو تیرخ پرونه کې د ډیور ریډیو خبريال او سیلنکار اسماعیل خان نه پختلی وو. ریډیو ته مستاسو پام را ګرځو.
اسلام آباد کې یو دا افسر اگر آتا وقتی جواب کو چې سبا چې کوم د کابینې غونډه وو د سرتاجی چې کوم د کمیټې مشر وو چې کوم د سفارشات جوړ کړی وو دا وی خوښ دا و چې دا سبا د غونډې کوم کابینه د وو اجلاس او پاره کې دا ورته وړاندې کیږي کلیچی د منځورې لپاره نه وو چې ډېر په دغه باندې دا فو خبر پکې دغه دا چې دا ایجنډا چې کوم د سبا نه د غونډې دا غې نه دغه آیټم تینا ډراپ کړی شوی دی.
اسماعیل صاحب تر اوسه پوری په ښکارا چې کوم ښکاری نو جمعیت علماء اسلام فل الرحمن ډلا او د محمود خان اچکزی پښتونخوا ملی عوامي پارټي د دې مخالفت کوي او وایي چې د غلطه دي د فاټا دراتلونکي په سر ریفرندم وکړي شي. کوم قوتونه دي چې د دې پشا باندې دومره زور لري چې د دومره احتجاجونو او د قبایلي اولس ته خواهشونو باوجود د کابینې د ونډې نه دغه مهم ټکی لري کیږي؟
دا څه ده چې ښکارا هم دغه لګي چې مولانا صاحب د دې ډېر سخت خلاف دی او پرون هم هغه دا خبره کوله چې د فاټا د مستقبل فیصله دی د ایست تیمور او د سکاټلند په شان دی چې څنګه ریفرندم شو الکه د ایست تیمور او د سکاټلند مطلب بيخي بدلوا خودل تک د مولانا صاحب نه چاده پښتنه ولا کړی شو چې غي تنه پښتنه کړی چې د ایست تیمور او یا د سکاټلند د فاټا د سرنوش سره د دې سره تعلق دی یو خبره خدا غدا زه ما چې ګریس په هم د دې مخالفت کی او وزیر اعظم صاحب چې په خپل د پاناما په کیس کې نښته دی او غي نه غواړي چې ځان ته نور سیاسي مشکلات پیدا کړي. مولانا صاحب هم د ځان نه خفه کی او اچکزی صاحب هم د ځان نه خفه کی سره د دې چې نور ګوندونه عوامی نیشنل ګوند تحریک انصاف جماعت اسلامی دا ټول ګوندونه او د فاټا ډېر فرق کم دی. کوم سروې شوی وو د هغې مطابق تقریبا 84% خلک د فاټا د خیبر پښتونخوا سره په شاملېدو باندې د هغې په حق کې دي. خو وزیر اعظم صاحب چې کوم دی په خپل ځان ته سیاسي نور مشکلات نه جوړول غواړي د دې په وجه باندې هغې دا مسله چې کوم دې سبانه د غونډې نه لرکړه د زما خیال درې به دا کوشش کوي چې په دې ته د ماندې اتفاق پیدا کړي او په کار دا و چې دا د دې نه ابتدی د پاره اتفاق اول پیدا کړي وي او به کابینې تر وړلې وي. زما خیال دی چې کوم خلک پر امید و چې سبا به د دې فیصلو شي چې ډېر رغټه مایوسی پیدا شي.
ها اسماعیل صاحب د دې دوه خبرو کلن جوابونه راکړي. آیا محمود خان چکزی او مولانا صاحب د بل چا په اشاره باندې چلیږي او دویم دا چې د کابینې د غونډې نه دغه مهم ټکی لري کیږي مزاحمت کوم لیدل کیږي چې قبایلی مشران به د خلاف راپاسیږي؟
زما خپل خیال دغه دی چې دی خو د دې په شاسو کوم دی په خپل وجوهات لري په خپل دغه باندې د دې مخالفت کوي. دا نه کېد چې د دې ورلد بانک په اړه کې دلته کې نشته دی دغه د فضل الرحمن صاحب هم چې کوم ورلد بانک ته غزي اتره د جنوبي او شمالي وزیرستان تر هغه پورې محدود و حالانکه تنم بیا د نور جماعتونو تکین ورلد بانک شته دی خو دی په خپل وجه لري خپل وجوهات باندې دغه کې تر څو پورې چې د مزاحمت خبره تاسو په خپل موږ ترته نن پکې کنونشن هم شوی دی او ما یو د پارلمان غړي د قبایلی دغه قبایلو نه چې د پارلمان غړو سره ستې زما خبره شو هغه چې دا خبره درسته وي نو سبا به موږ په دې باندې احتجاج هم کوو او د دې خبرې مزاحمت هم کوو.
ډیر مننه اسماعیل صاحب زموږ سره د خبرو کولو.
ډیر مهرباني.
ګران اوریدونکو تاسو د اسماعیل خان صاحب خبره وری دا هغه وای چې کېدل شي د مولانا فضل الرحمن داغه چې کوم د دې مخالفت کولو هغه وای چې د قبایلی سیمو دولس نه دی رائے واغستل شي یعنی الته کې دی ریفرندم وکړي شي د قبایلی سیمو ولس د پیړو راهسه په قبایلی سیمو کې د اف سی آر چې تور قانون ورته ویل کېږي د هغې د ختمولو غوښتنه کوي. په وروستو کې دغې لپاره د تیر حکومت په وخت کې هم یو کمیشن یو کمیټي جوړه شوې وه او ویل یې چې مونږ قبایلي سیمو کې اصلاحات راوستل غواړو. وزیر اعظم نواز شریف چې کله چوکې سنبال کړه د وزارت نو هغه هم د دې لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ کې چې د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو او قومي امنیت صلاحکار هم دی دغه په مشرۍ کې یو کمیټي جوړه کړه او تر څو میاشتو پورې هغه قبایلي سیمو مختلفو ښارونو دوره کړې وه. هغه ډیوه ریډیو سره هم په یو ځل په خبرو کې ویلي وو چې قبایلي سیمو کې یې د ولس سره ملاقات کړی وو، قبایلي مشرانو سره او دغه ځای کې څومره چارواکو وو د ټولو سره یې خبرې کړي او هغه ویلي وو چې سل په سله قبایلي ولس غواړي چې تور قانون یا اف سی آر د ختم کړي شي او دغسې د پښتونخوا سره شاملېدل غواړي. خو په وروستو کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی او مولانا فضل الرحمن د دغه اصلاحاتو نه مخکې غوښتنه شروع کړه او ویل یې چې دغه ځای کې ریفرنډم کول پکار دي. په داسې حالاتو کې چې اوس اسماعیل خان صاحب هم وویل چې دغه کېدلی شي چې مطبوعات څنګه وایي او سرچینې څنګه وایي چې سبا هم د وزیر اعظم لخوا قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو منظوري ورنکړي شي، په دې حق لا قبایلي ولس نظر څرګندوي. نو شروان کلندر د دوی سره خبرې کړې دي، د دوی غږونه راغونډ کړي دي، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
زمانو ما اقبال مومند سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان او ڈپٹی اٹارنی جنرل هم پاتې شیما او زمونږ ریاکشن دار چې دی وخت کې په ایجنډا باندې دا اچول نه دی کوم چې وزیر اعظم سره کیږي وا نو مونږ د پاتا چې کوم نه دا دی وخت اوس ډیر اهمیت لري او تقریبا څومره قبال چې دی چې اویرنس راغلی دی او دوی سره پاتې دي یو آواز او یو غږ شوی دی کم از کم زمنگ دا مسئلہ دے چی کم دینو حل شی لیکن اس چی کم دینو زمان خیال لیا دی چی دیو دو پاٹیانو یا سیاسی قوتونو پو جبانی دا جنڈے نلدے کردی دا منم پا پاٹا کی دیر دا غم رازی دا کی یو خلق پا دی بانی دیر خبری او منگا راکلون کی وقتی دا با یو سترہ پروٹیسٹ پا کو او احتجاج با کو دی خلاف
د مونوم تمرینا خان وزیر صاحب وزیرستان ایجنسی نه د متعلق تای فار سټوډنټ اورګنایزیشن فیمل بنج پرزیدنت پتور باندې چار کا ایجنډا کې نو تا ملاو شو یی د پدا کې او د افاټ اصلاحات حوالے سره نقطې وو بسلې دي نو دا چې امیش پورا کا غو یو لکاتا شری خبره دو او میش غو لکا د پټنشن کې د پریشانی کې وو شاولې کنه سر اکټیویست چې چې امیش د فارم ته پورا چارې وکړې سټرګل ام وکړه کنه دا دو چې نن کو چون کې مون مش کنونشن ته غلوري اغا کې هم یو قسم دا بیا یو ریمایندر ورکا چې بش اصلاحات څنګه غوړي په هغه صحیح معنی کې دا وشي کو چون کې چې دی واپس روان دی یا د کی سات دی ها ها کو کنه چې دا اصلاحات او چکین دی دا نشي کنه نو دا یو سوشت یو دو باندې په خلا باندې د اسپیرا اصلاحات چې مش اغا څنګه ا دې به معنی به مطلب ثابتول کوشش کو کنه دا څه دې مشونه وتا پرېږدي نو چې څورا یوتا یې مش چې څورا اکټیویستي ان شاء الله څورا سټوډنټس دې څورا مش ومن فوک ته څورا شزونه دي کنه نو د یو روند او ویني چې د پارلمنت مخکمه جو تاسو پی او دا یو دې مش رادیو ویني کنه چې لا کتن دوی مش بیا ان شاء الله سترګل کی دا شاینه په دغه شی ژوند نه پوتې کې چې دې د فیصلې وزبر اچانک سره وکړو.
زمانو مری نظام الدین خان دې د باجوړ سره می تعلق ته او د فاټا د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یوت صدر احمد د فاټا کنونشن شو هغه به تاسو کتلې پاغه کې دا سه په سیاسي لیول باندې د فاټا سیاسي اتحاد راغله او سر نورې پارټیانې راغله وي آزاد خلکو پکې او پاغه کې بعضو خلکو ډیره په کلک سره زمنګا کوم مرکزی حکومت چې دی هغه ټارګټ کو چې دا کوم دوه کسان را لګ شروع شوی دی او دا مخالفت کوي د ریفورمز نو په دې کې کې دې شي چې د حکومت سلاس وی موږ په دې کې خوري سترونګلی ډیفند کو حکومت او چې اوس رالو او ټي وی موږ غولو نو همدا خلکو خبرې ویختیا او خطرې نو دا ډیره د افسوس خبره ده د فاټا ک د هره پارټي سره زما تعلق یا د بل چا تعلق کی خو هغه به اومدا غواړي چې د فاټا خلکو باندې پر یو کار د سمره سختې تیری شي وي چې هغه د عذابونو نور خلاص شي نو په دې کې مونږ کوشش کوو په پارټي کې د نه چې سمره لیډرشپ ته داسې کرم کوشش کوو درا به ته خو څوک جلسو کې بيزي دي څوک بهر تللی دي نو که چا سره خبرې ته واپ کې وشولې مونږ نه کوشش کوو چې بل کم د کابینه میټینګ زر تر زر را کال شي او پاږې کې دا خبره دوباره ایجنڈا باندې راولي او دا کوشش کوي چې په پټه کې د خپل لیدرشپ ته دا پیغام ورسو چې د خپل ورکر نه هغه ته پکار نه ده چې د بل چا ویلیو ډېر زیات وي او هغه د داسې خلکو چې د فاټا نه یا یو ایم این اے دی یا یو سینیټر دی او نور په فاټا کې هیڅ ټیک نشته.
ډېره مننه.
مهرباني.
بلوچستان په هرنای ضلع کې د کویلی په یو درنګ کې د 14 لوجه لک تر لګ دوه کسان مړ شوي دي. د دې نوړان هم په بلوچستان کې یو شمیر درنګونو کې پیښې رامخته شوي دي چې درنګونو کې کارکون کې وای چې په دې کې د حفاظتي ګامونه نه پورته کیږي ځکه دا کسان پیښې رامنځته کیږي. وروسته پیښې تفصیل له د سیمینا حمید سمسورا کوي.
چارواکی وی چې لومړی پیښه لکوټ زخه د ختیس په لور د یو سل شپږ شپږ کیلومتري په واټن باندې د ارنایي په سیمه کې رامنځته شوله. د ارنایي مرستیال کمشنر وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د تورغر په سیمه کې په یو شخصي کان کې درنګیان په کار باندې اخته وو چې نا ببره د زارجان غازو 14 وسوله چې له سبب یې کان راوننې دي. د ارنایي مرستیال کمشنر وویل چې اوس دوی دغه دواړه کسان راکښلې دي و خپلوانو ته پلاس ورکړل. مرستیال کمشنر وی چې وجل سوي کسان دواړه د افغانستان د اورزګان وسیدونکو دي. دوی اوس خپل سیمه ته ستانه کړل. په بلوچستان کې لارنای سره سره دوکۍ مچ سپینکارې سماولنګ دیګاری او په نور یو شمیر سیمو کې د کویلې یو شمیر قانون موجودیت لري چې تر یو لک زیات مزدورکار خلک په دغو کې کار کوي. زیات شمیر مزدورکار خلک د خیبر پښتونخوا د شانګلې سوات او ځینې بیا د افغانستان اوسیدونکو هم شامل دي. د مستورکار خلکو سازمانونه وی چې د مدنیاتو د صوبایي څنګ د نه پاملرنې او د نه سانتیاو لسو بزخه هر کال تر سل زیات مزدوران خلک په دغه قانونو کې خپل ژوند لاله سور کوي. د مستورکار خلکو د سازمان مشر سلطان لالا په دې باب وویل
او هغه د دې وجه دا ده چې د کویلې چې کوم ټیکداران دي دا ټیکداري نظام په دې مرګو کې اضافه وکړه. د ټیکدار د مین سره تعلق نه دی. دا هغه د کویلې د ایسو سره تعلق دی. اکوپیشنل سیفټی اینڈ هیلث دا هغه متعلق دی. لاپروا دی او دې دا کمپنی وایي چې دا کار د ټیکدار دی او ټیکدار وایي چې دا کار د کمپنی دی چې د مخ کم خلک څونه په کم تعداد کې مړ کېدلو د اکسیډنټ کې دا وجه ده چې د ټیکدار وجه ده چې دا په دې کې اضافه وسوله. نو تر څو پورې دا ماینز انسپکټریټ خپل ډیوټي پوره نه کړي تر هغه وخت پورې به دغه اکسیډنټ په دغه صورتحال کې رواني او په دې کې به مزید اضافه کیږي.
د صوبایي حکومت د مدنیاتو څنګ وویل چې دوی اوس دغه کان تړلې دي او په لټنې پیل کړې دي. و بل لور ته بیا 13 ورځ له کوټ څخه د 50 کیلومتر په واټن باندې د شمال په لور د پښین په کلیتراټه کې یو مړی تر لاسه شو. د پښین مرستیال کمشنر وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د نامعلومو وسلوالو کسانو له لوري وژل شوی وو. دوی پر سر او پر ځیګر باندې په مرمۍ باندې لګیدلې دي. د وژنې علت یې نه دی په ګوته شوی. مرستیال کمشنر وویل چې وژل شوی کس د افغانستان اوسیدونکی دی. تیر کال هم د بلوچستان لکل سیفلا لورلای جوب کوټی لکل عبدالله زخه د یو شمیر افغانستان اوسیدونکو مړی تر لاسه شوی وو. حکومتي چارواکي د افغانستان د استخباراتي ادارې او د دوی ترمنځ علت په ګوته کوي خو د پیښو مسولیت تر اوسه مهاله پوری چا په سر نه دی اخستی. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون پاکستان.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټیوی خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غواکې. تاسو که غواړئ چې د ډیو ریډیو ویډیو رپورټونه واورئ او هغه وګورئ او په هغه باندې خپل رائے هم د ډیو ریډیو سره په دغه پاڼه باندې شریک کړئ، نو تاسو د ډیو ریډیو فیسبوک پاڼه ته هم تللی شئ. د ډیو ریډیو تاسو خبرونه نیخ په نیغه باندې په ویب پاڼه باندې د ډیو ریډیو ویب پاڼه ته لاړ شئ. د ټیوی او د ریډیو خبرونه او د پروګرامونو چې څومره پروګرامونه وی دا نیخ پنیغه اوریدل شي او د دې یوازې دا نه چې نیخ پنیغه اوریدل شي دا بیا تاسو رستو هم اوریدل شي. ټول ریکارډ پروتوی چې څومره خبرونه شوی وي هغه په پانه باندې پرتی دی. ټی وی برخه تلاټ شي په بر سر کې او که د ریډیو برخه تلاټ شي نو په هغه کې تاسو زړه پروګرامونه هم اوریدل شي. اوس په یو بل رپورت تاسو پام راوګرځو، بلکې رپورت نه ډیر خبرونه کې د ډیو ریډیو خبريال الیاس خان سره د ډیو ریډیو زموږ همکارانو خبرې کړې وي، او د دوی نه پوښتنه کړې وه ځکه چې نن په قومي سملې کې د تندروي او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په قانون کې د ځینې بدلون لپاره یو مسوده قومي سملې ته وړاندې کړې شوې وه. دغه باندې بحث روان و چې دغه قانون په توګه منظور شي. دغه تفصیل د الیاس خان نه اورو.
دا د فوجداري قانون د 2014 ترمیمی بل چې کوم دی دا وړاندې قومي اسمبلی تیر کال پاس کړی و. وروسته دا بیا سنټ ته لاړو، خو سنټ کې دی کې یو شمېر ترمیمونه نورو شو بدلونونه، او دا غیر وروسته د قانون د لاندې دا دوباره قومي اسمبلی ته راتلل وو. دا د نننۍ ایجنډا باندې دی، په دې باندې اوس بحث روان دی. شکوار د دې منظوري ورکول کېږي، او په دې کې چې کوم فوجداري قانون 2014 کې څنګه چې تاسو وایي چې دغه په ملک کې کوم روانه کوم ربی دا یا ترازري دا دي چې کومې سزاګانې دي، نو دغه تجاویز راغلي د مختلفو کوم لا انفورسمنت ډپارټمنټ دی هغه نوستو په کمیټیانو کې په دې باندې باسو شو چې دغه سزاګانې دي زیاتې کړې شي، او دا د نور موثره جوړ کړل شي. نو په دې کې چې کوم نن دغه قانونونو کې بدلونونه کیږي، او دغه سزاګانې په دې کې زیاتې کړې شي دي چې کوم ځاړې سزاګانې نو په هغه کې پاکستان پینل کوډ دی 1868 قانون، دغه رنګ د پولیس ایکټ 1868 قانون دی، کوډ اف کریمینل پروسیجر 1898 قانون دی، قانون شهادت ته په دې باندې اکثر له ډېر زیاتې نیوکې پکې دي چې کوم قانون شهادت د پاکستان یو کمزور قانون وړاندې جوړ کړی شوی دی، او چې کوم دغه رنګ هارد کوډ ملیټنٹ یا ټیررست ونیول شي نو هغه بیا وروسته چې کوم های کورټ یا سپریم کورټ سي هغه یې پریږدي. دغه وجه نه په دغه کې هم ترمیم شوی دی، او دغه رنګ د پروټیکشن اف پاکستان ایکټ 2014 د دفاع پاکستان قانون 2014 کې نور ترامیم شوی دی، او بل چې کوم دی کې مهم دغه دی نو هغه انټی ټیریزم ایکټ 1901 کې نور مزید ترمیمات شوی دی چې دغه رنګ نور موثره او کوټلې جوړ کړی شي.
الیاس صاحب، تاسو چې کوم قوانین یاد کړل زیاتره د تندروي او ترهګرۍ سره د هغې تعلق ته، خو وړاندې اکثر د پاکستان دننه چې کوم فوځي عدالتونه پر ځای کړل شوي وو په هغې کې هم دغه خبره کېدلې چې د ملک چې کوم عام نظامی قانون دی او خلکو ته سزاګانې د تندروي په کیسونو کې ورکول کېږي، په هغې کې هغه شان موثره نه دي. آیا دا چې کوم قوانین جوړیږي دا د هغې هم لړۍ ده، او څومره پورې دا قوانین چې اوس منظوریږي د پوځي عدالتونو چې د بیا پر ځای کېدو کومه خبره کېدله هغه به اونه شيګني، او دا نور چې کوم کریمینل کوډس دي یا فوجداري چې کوم مقدمه کوي هغه به مضبوط شي او هغه به زیات اکټیو یا فعال شي؟
جی کرام، بالکل. څنګه چې دغه وړاندې دی وایي چې موږ دغه پتونځي سره دغه د فوجي عدالتونو د جوړولو فیصله کړې وه، او په هغه باندې مختلف خلکو لخوا یا چې کوم د هیومن رائټس ډلې دي دای لخوا هم نیوکې کیږي، خو بیا هم تر کومه پورې چې د پاکستان د سیول یا دغه د فوجداري قانونو دغه کوم خلاګانې بیا بعضې نو کوم سرنکار دی هغه دا نظر لري چې ضرورت د دې خبرې یو چې دې کې د غرنګ راست کې چینجز راوستل شي، او دا د داسې موثره کړی شي چې په مستقبل کې د فوجي عدالتونو د قیام جوړولو ضرورت راپېښ نشي. ولې چې اوس هم مختلف شي نو دا قانون شهادت یا مختلف چې کوم د فوجداري قانونونه دي نو دې کې اوس هم سمې دي، او د زرو نه زیات چې کوم ترهګر دي هغه ته فوجي عدالتونو د مرګ سزا غانې ورکړي دي، او بیا هم په هغه کې په ډیرو کم باندې عمل درآمد شوی دی، او زیاتره چې کوم دي اوس هم په های کورټ او سپریم کورټ کې هغه کې کلاشي به هم دي، او داغه د اورونې هم روان دي. په دې باندې دغه بحث ډیر وخت نه سره روانو چې په دې فوجداري قانون کې دا یو موثره ترمیمات وکړل شي چې دا نور فعال کړی شي، چې دغه رنګ کوم نېشنل اکشن پلان دی یا په عمل کې روان تر غره ته نړیوال پر ضد کوم عملیات روان دي، نه په دې کې کوم کسان ونیول شي یا نور چې کوم دلته کې د نفرت پرولو یا مذهبي جذبات را پارولو یا دغه رنګ په زور باندې ودونه کولو، او دغه رنګ کوم د سکتریان او هیڅ څه وغیرہ د دغه مخنیوي لپاره دغه ضروري وه چې په دې فوجداري قانون کې دغه ترامیم وکړل شي.
ډیر مننه الیاس صاحب.
ګرانو خبردونکو د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو ټی وی تازه خبرونه د واشنگتن ډی سی نه خنی غوړې ګورې سس پام را ګرځو یو مرکې ته د مردم شماره لپاره د پښتونخوا مشر مرتضی علی خان د ډیبر ریډیو ته ویلي چې قبایلی سیمو او په پښتونخوا کې یو ټول تیارې نیسلې دي او د فارمونو د شمیرلو او د امنیت سره سره په مختلفو چارو خبرې ترې کړې. حمید د ډیبر ریډیو خبرې الحمدلله سره په دې مرکه کې راځي چې وو
مونږ پوره صوبا په دوه فیزز کې تقسیم کړی ده او هر یو فیز د یوې میاشتې ده. په هر فیز کې به دوه بلاک یو شمار کو نیندا به یو بلاک کې کورونا او داغې نه پس به د خلکو شمیر کوي. نو د دې دپاره پنځه لسجې په یو بلاک کې به دې کار کوي او پنځه لسجې په بل بلاک کې به کار کوي. نو داسې به فیز ون مکمل شي په یو میاشت کې. دې نه پس ته فیز ټو په فیز ٹو کې به هم همدغه شان ته یو شمار کو نیندا به یو بلاک لومبې وکړي بیا به دویم بلاک کوي. نو داسې به دوه میاشتو کې تقریبا زموږ دا ټول پروسیس مکملېږي دا په پښتونخوا کې او په قبایلو کې. لومبې دولس ډسټرکټ دي او یو ایجنسی ده او په دویم فیز کې دیارلس ضلع دي او شپږ ایجنسیانې دي دا په دویم فیز کې شامل دي. دا به مئی 25 پر چلیږي. مونږ دې کې تیاری دا کړی دی چې مونږ دې وخت کې د ٹریننگ په پروسیس کې روان یو. دې نه مخکې مونږ اپوائنٹمنٹ پروسیس تللی یو. مونږ کسان اپوائنٹ کړی دي چې کوم کسان به شمار کو نیندا په تور باندې په دې بلاکونو کې دننه کار کوي او خلک او کورونه به شماري. دا غین د لپاره مونږ ٹریننگ هم شروع کړی دی. لومبه ماستر ٹرینر زموږ په اسلام آباد کې جوړ شو. بیا هغه ماستر ٹرینر دلته کې مونږ راوستل. بیا هغه دلته ٹرینر جوړ کړل. ٹرینرز چې دی چې کله تیار شو نو اوس دې وخت کې زمونږ په پوره صوبه کې نن نه ٹریننگ شروع شوی دی او دا به څلورو ورځو پورې به د څلورو ورځو به مونږ یو یو ګروپ ته ٹریننگ ورکوو. نو دا ټول پروسیس به زمونږ تقریبا یو میاشت چلیږي به او فر مارچ کې به لومبه هفته کې به مونږ د دې ٹریننگ ورکوو. ځنې کمپرسته
ګوندله
کینسل شو او اوس په دویم ځل باندې د سپریم کورٹ په آرډر باندې چې کله دا شروع شو مونږ سره مسله هم دا کوه چې مونږ داسې شمیر غوښتلو چې په هغې باندې د خلک ٹرسٹ هم وکړي یقین هم وکړي چې دا ټیک دی. د دې لپاره مونږ ځان سره فوج ملګری کړی دی. زمونږ د فوج کسان به زمونږ شمار کونکو سره په فیلډ کې دننه موجودی هغې به هم یو فارم باندې غټه ډیټا اخلي چې په دې دا پلان کې کور دی د پلان کې کور دی او په دې کور کې دومره سړی دي او دومره زنانه دي او دا به هر ماښام مونږ د هغې سره ریکنسایل کوو. په ماښام نو مونږ نه غواړو چې دې کې د داسې طریقې سره تب غلط فہمی دي پیدا شي یا داسې څه شی دي پکې راشي چې په هغې باندې یو مسٹرسٹ کریئیټ شي چې دا شمیر غلط دی. نو زمونږ شمیر د پاره د دک شي د پاره اتھنٹیکیشن د پاره مونږ ځان سره فوج ملګری کړی دی. امید دی چې خلک به پیدوار وکړي. مونږ په بلاک لیول باندې روان یو. بلاک مخکې لړ شي نو دا به سرکل ته پټوار سرکل او بیا د کشان ته قانون گوئی حل کو بیا تحصیل لیول باندې او بیا ایڈمن ڈسٹرکٹ لیول باندې. اصل کې دې کې متشمار خو نه دی ګر په دې کې به ڈفرنٹ کمپلینٹس هم دخل کو راشي. څوک بوئی زه په کور کې نو ما زما نمبر ونه لګېدو څوک بوئی زما په کور نمبر نه دی لګېدلې څوک بوئی چې دې نو دا غلط لګېدلې دی دا صحیح لګېدلې دی چرته بوئی ته کره شل کسان دي دوه لیکلي شوي دي څوک بوئی دي کره دوه دینو شل لیکلي شوي. نو فائنل شمیر خو مونږ نه شو ورکولې سم د لاسا. نو چې کم کم ځینو کې کم کم کمپلینٹس را روان دي هغه کمپلینٹ په مو سری ور سری سټل کولو کوشش کوو او چې بیا یو داسې فائنل فیگر به راځي چې کم به مونږ دا مشین ریډیبل فارمز دي. نو مشین ریډیبل فارمز پر ټول ځي اسلام آباد ته هلته ټول مشینونه انسٹال دي او په هغه ځای کې به د دېش مار دا هغې نه پس اوس یو پروسیس دی که نه اوس دغه یو پروسیس دی. نو هغه دپاره مشینری په کار ده مشینری انسٹالیشن په کار دی خلک ہوتا ٹیکنیکل خلک ہوتا په کار دی دا ټول هغه بندوبست د صوبې په لیول باندې شوی نه دی تر اوسه پورې. دا ټول مشینونه اخیستل شوي دي او دا ټول انسٹال شوي دي په اسلام آباد کې, او دا ټول ډیټا بزی د پورا پاکستان ډیټا په ټول حال تک کې او په هغه ځای کې بشمار لیکيږي. ابتدائی طور سره چې کوم دی هغه اصل ډیټا په صوبو کې به جوړیږي, نو خود داسې څه شی پکې نشته چې هغه کې مس ٹرسٹ کړی شي. ځکه زموږ کوشش خدا دی چار یو شی دی په مخامخ وی او بالکل ښکارا دی وی چې سو په اعتراض نه کوي.
د لاهور او د کراچي ډیټا به هم اسلام آباد کې کمپایل کیږي فائنل
ډیټیل ډیټا به ټول اسلام آباد ته راځي, به ټول به اسلام آباد کې
کیږي
نه یوازې پښتونخوا نه. دا به ټول چې کوم فارم دا چې کوم مشین ریډیبل فارم دی دا خو بلته کیږي.
او تاسو د خلکو نه بده کې څه تمل لري؟ خلک څنګه تمل کوي؟
خلکو نه مونږ دا تمولو چې خلک د خپل انټریانې چې کله دي تلته کې جیمیټر ورشي نو دي سره کوآپریټ وکړي, دي دلته کې تر خپل ټول ډیټا د پراپر طریقې سره صحیح صحیح دی ډک کې چې شمار نه څوک پاتې نشي. ځکه چې دا یو قومي ذمہ کار دی او ټول پلاننګ او ټول ډیولپمنټ بیس په دې پاپولیشن سینسس باندې کېږي. په دې باندې به د قومي اسمبلی او د صوبائی اسمبلی د سیټونو او تر بلکې تر ډاؤن یونین کونسل لیول پورې ټول هر څه بچې دي نو په دې په بنیاد باندې به کېږي. نو خلکو داسې مواری ده چې هغې د خپل صحیح طریقې سره د سینسس کې حساب اخلي او ټول خلک د خپل انټرانی وکړي.
ډېره مننه سر د وایس امریکا ډیو ریډیو
ټلویزیون سره خبر کوم.
ګران اوریدونکو تاسو د ممتاز علی خان صاحب خبرې واورېدې کوم چې د خیبر پښتونخوا کې د سنسس یا مردم شمارې مشر وو. هغه وایي چې په دې کې شمیر لیکل یا د فارمونو کې صحیح معلومات ورکول په دې خدي کوم علاقو ته حکومت وسایل ورکوي, کوم ځکه سہولتونه ورکوي, هغه د دې شمیر په بنیاد کېږي. که دغه یو علاقې شمیر سیا واشوي وي معلومات خلکو کره ورکي صحیح ورکي, نو بیا کېدلی شي په اسمبلی کې د هغه علاقې لپاره زیات کسان یا یو کس وینو دو کسان هم کېدلی شي, او دغه شان مرکزونه صحت مرکزونه هم جوړې دي شي, نو کرے هم راتلی شي او نور سہولتونه هم حکومت ورکول شي د آبادې په لحاظ باندې او د صوبو ترمنځ د وسایلو تقسیم هم د آبادې په بنیاد د نور شیانو سره سره بنیادې په بنیاد هم کیږي. اوس یو بل رپورٹ تاسو پام راکړو. دلته امریکا کې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ امریکا ته پراتک د ځینو ملکونو په وګړو پابندي اعلان کړې وه, خو بیا وروسته ځینې ریاستونو کې قاضیانو دغه حکم ځنډولی دی. د دې قانوني اختلافاتو نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال د ډیوه ریډیو زموږ همکار کریم افضل په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ د سان فرانسیسکو نهم د اپیلونو عدالت په فیصلې باندې ناخوښي څرګند کړي, او د امریکای ولسته په خپل ټوئیټر پیغام کې ویلي د وو هیوادونو نه د سفری بندیز اوچاتولو او د امریکای ولس په دومره لوی خطر کې د اچولو ذمہوار به دا ججان وي چا د صدر د امر مخالفت کړي, او بیا د اپیل وروسته هم د اولنی جج فیصله برقرار ساتلې. د امریکای د صدر ډونلډ ټرمپ په وو مسلمان اکثریتي هیوادونو باندې سفری بندیز لګولو وروسته د واشنگتن ایالت یو جج د صدر فیصله واپس کړي, او ایمیګریشن چارواکو ته دغه هیوادونو نه په قانوني توګه راتلونکو مخه د نه نیولو امر جاری کړي. خو تیره ورځ د امریکای انصاف محکمې د واشنگتن ایالت د جج جیمز رابرټ فیصلې په ضد اپیل کړي, خو د سان فرانسیسکو د اپیلونو عدالت د جج فیصله برقرار ساتلې او د صدر د بندیز امر امتیازی سلوک ګرځولی. د وو مسلمان اکثریتي هیوادونو نه د امریکای ویزې لرونکو راتګ یو ځل بیا پیل شوی چې امداد لپاره ورته د امریکای په ایرپورټونو باندې د ایمیګریشن معاملو لپاره غیر دولتي ادارې هم مرسته کوي. صدر ډونلډ ټرمپ تیر ورځ په خپل ټوئیټر پیغام کې د واشنگتن ایالت د جج جیمز رابرټ د هدې ذکر په کمزورو الفاظو کې کړی, د کومې وروستو په سیاسي او سیډنیز کچ یو بحث راپارېدلی. د حکومتي ګوند یو سینیټر بن ساسه اے بی سی ټی وی چینل ته وویل, موږ دا قسمه ججان نه لرو چې په دې الفاظو یاد کړو چې هغه څه چې جج ورته وایي. سینیټر بن ساسه زیاته کړه چې موږ د صدر د ترهګرو مخه نیولو د مقصد سره اتفاق لرو, خو سفری بندیز په دې طریقې لګول چې ترهګر دا پیغام خپل مقصد لپاره وکاروي او خلکو ته وایي چې امریکا خود مسلمانانو خلاف ده, کما چې بیخي رښتیا خبره نه ده. ولې چې امریکا د مسلمانانو سره په جنگ نه ده. د ډیموکرات ګوند یو سینیټر ایمی کلوبچار اے بی سی ټی وی چینل ته وویل, دا وایي چې زړورتیا او د تادی په کار کې ډیر فرق وي, او صدر ډونلډ ټرمپ په سفری بندیز یې وویل چې ته کله د مهاجرت پروګرام ودروي نو زما په خیال به دا د حیرانتیا خبره نه وي چې په دې کې به عدالتي چیلنجونه هم را مخې ته کیږي. د امریکي مرستیال صدر مایک پینس د امریکي د صدر ډونلډ ترامپ د فیصلې سره ملاتړ ښودلی او وایي چې صدر غواړي د امریکي اولس په حفاظت شي.
ګرانو خبرونکو د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټی وی تاسو خبرونه د واشنگټن ډی سی نه فنی غوړی او ګوري او څنګه چې تاسو په دې راپور کې ورد د ټرمپ دغه بندیزونو په حواله سره چې نو ډیره تو بس روان دي په مطبوعاتو کې. خو زمونږ همکار مختار خلیل صاحب چې کومه مطبوعاته کتنه کړه ګوري چې تاسو لپاره غي په دې حواله سره د سترلې څه قسمه لیک انتخاب کړی دی راځي چې په دغه کتنه کې واورو.
د امریکای د صدر ترامپ په کډوالو او په خصوصي توګه د اوو اسلامي ملکونو په کډوالو امریکای ته پراتلو د بندیزونو لګولو په فیصله ټوله دنیا کې خلک د صدر ترامپ خلاف مظاهره کوي او مطالبه کوي چې صدر ترامپ دې په کډوالو او د نورو خلکو امریکای ته پتلو اعلان کړي بندیزونه لري کی. خو په دنیا کې داسې یو ملک هم شته چرته چې تندلاري خلک د صدر ترامپ په فیصلو ډیر خوشاله دي، دا ملک پاکستان دی. د امریکای په آنلاین خریدونکو مشهوره مجله فارن پالیسی کی یو تفصیلی معلوماتی مضمون چاپ شوی دی چې سرخط دی د پاکستان تونلاری غواړي چې صدر ترامپ په دوی یعنی په پاکستانیانو هم بندیزونه ولګي. مضمون لیکي چې په امریکا کې په کال 2010 کې د شوی مردم شماره مطابق په امریکا کې د ټولو نه د زیاتو آبادو ملکونو د خلکو په شمیر کې پاکستانیان په اووم نمبر دي. د پاکستانیانو شمیر دغه وخت د 15 لکو نه لږ کم وو، خو امریکا کې د 11 سپتمبر د ترهګر حملو وروسته د امریکې د ویزې لپاره د پاکستانیانو په درخواستونو چڼولو کې سختي راخستې شوې ده. په دې امریکې ته د تلونکو پاکستانیانو مشکلات سیوا شوي دي، خو باوجود د دې هر داسې پاکستانیان هم شته چې د دې ټولو حالاتو نه بے پروا دي. د صدر ترامپ لخوا د بندیزونو د اعلان کولو نه سمدستي پس د تحریک انصاف مشر عمران خان خپل یو بیان کې دا خواهش ښکاره کړې ده چې د صدر ترامپ اعلان کړي بندیزونه دي په پاکستان هم ولګولې شي. عمران خان په روانه هفته کې ملتان کې خپل یو بیان کې ویلي دي، زما دعا ده چې صدر ترامپ په پاکستانیانو ویزې بند کړي، ځکه چې زما یقین دی چې د امریکنو ویزو په بندېدو به زموږ د خپل ملک ترقیتا خیال شي. دین علاوه مونږ به هم د ایران په شان امریکایان په پاکستان بند کړی شو. د ایران په حواله فارن پالیسی لیکي چې د صدر ترامپ بندیزي اقدامات به د امریکا او ایران تعلقات نور خراب کړي. هر کله چې سعودي عرب امریکا سره ټینګ ولاړ دی، په دې سبب پاکستان به د دوه لویو اسلامي ملکونو سعودي عرب او ایران ترمنځ د ترپګنۍ کې لوی مخمسه کې پریوزي. فارن پالیسی لیکي چې د 11 سپتمبر د واقع وروسته امریکا کې د ترهګرۍ په دوه لویو پیښو کې د پاکستان د خوري امریکایان شامل دي. خو بل خوا د پاکستان هم سګیلي فریادونه شته دي. د پاکستان حکومت او په خصوصي توګه د پاکستان فوج امریکای نه غوښتنه کوي چې په دې سیمه کې د هندوستان د جماعتداري لپاره لار اوارول پریږدي. د پاکستان خلک او فوج دواړه افغانستان کې د هندوستان د اثر رسوخ په خوریدو بې سوره دي. خو د دې ټولو ګیلو فریادونو او اختلافاتو باوجود پاکستان په دې پوهی دی چې امریکای نه جدا کیدونکی اتحادی ملک دی. خو د امریکې دننه او امریکې نه بهر د پاکستانیانو په نقل و حرکت نور بندیزونه به د دواړو ملکونو په تعلقاتو یو ډیر نقصانی غزار وي. که پاکستان ته د دې ممکنه بندیز تجارتي او اقتصادي نقصان رسی، نو امریکا به هم د 10 کروڑ د آبادۍ د ملک نه په لاس وینځلو پښیمانه وي. امریکا او افغانستان دواړه د ترهګرو د نغې وستو دپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي قبایلی سیمه کې د پاکستان د فوج په عملیاتو ډاډه دي. فارن پالیسی د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې د صدر ترامپ اعلان کړو بندیزونو د آسترالیا نه تر مکسیکو او هندوستان پورې شور غوغا جوړه کړې ده، او په دې کې صدر ترامپ د امریکایانو زړونه ګټلې شي، نو عمران خان هم په خپلو اقداماتو د پاکستان لپاره د ګټو کولو جوګه دی. د دې خبرې وضاحت څوک هم نشي کولای چې لکه څنګه چې عمران خان وایي امریکې ته د پاکستانیانو په بندېدو به پاکستان څنګه ترقی وکړي. که صدر ترامپ په پاکستانیانو بندیز لګئی، نو دا به پاکستان کې د جمهوریت او آزادۍ مخالف قوتونه مضبوط کړي، او دا هم هغه قوتونه دي چې امریکا ورسره سره د پاکستان په دنیا کې هر ځای کې د جنگ کولو دعوی کوي. په بدلو الفاظو کې پاکستان باندې بندیزونه لګول داسې ده لکه چې امریکا پاکستان کې خپل دشمنان مضبوطوي.
ګران اوریدونکو، صحت هم د انسان په بنیادی ضرورتونو کې راځي، او دا د حکومت سیمواری وی چې د خپل وګړو د صحت خیال وساتي. د ډیو ریډیو خبريال ابراهیم شینواری په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر عابد جمیل صاحب سره خبرې اترې کړې دي، او دوی د قبایلی سیمو لپاره مفت د کینسر علاج کوي. قبایلی سیمو کې چاته کینسر وي نو هغوی دلته په دغه کمپلیکس هسپتال کې مفت علاج کېدلی شي. د دوی سره ابراهیم شینواری صاحب مرکه کړې ده، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
زمونږ اوسه پورې چې کوم د کینسر پروګرام او هغه د خیبر پښتونخوا د چې کوم کینسر مریضان دي هغې لپاره په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دا علاج مکمل طور باندې مفت کېدو. دې کال چې کله مونږ دا پروجیکټ دوباره نوی کولو نو په دې کې سیکرټری هیلث عابد مجید صاحب اور ما مخکې چیف منسٹر خیبر پختونخوا ته چې دینو درخواست وکړو چې دا افاټا مریضان چې دي دام په دې کې شامل شي، ځکه چې دې مال ټولو کې د چا حق جوړیږي د فری ټریټمنټ نو زموږ په خیال هغه د افاټا خلک دي. نو چیف منسٹر صاحب موږ سره وعده وکړه چې ابا پکې دا خلک شامل دي. دینا پس بیا چې کوم زموږ گورنمنٹ سره میټینګ وو هغه کې ما او سیکرټری هیلث په دې باندې ډېر زور واچو چې خیبر پختونخوا خلکو سره د افاټا مریضان دي هم په دې پروجیکټ کې شامل کړی شي. نو حکومت موږ سره اګری شو اور هغه اوس چې دی په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې چې څومره د خیبر پختونخوا او د فاټا د کینسر مریضان دي دې لپاره علاج مفت دی.
ولې فاټا سیکرټریټ چې دی یا گورنر سیکرټریټ چې دی هغوی ولې تر اوسه پورې قبایلی سیمو کې د کینسر مریضانو لپاره دغه سي اسانتیا یا سهولت ولې نه ورکړي؟
نشم ویلی مونگا خود ہیلتھ ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا طرف نا اگی تا جو مراسلہ لے گلے وا آگے کی مونگا چکم اندازہ وا نو آگا رفلی تقریباً دکال سرور کروڑ روپے جوڑے دے چکم دا کینسر مریضانو باندے بزم کا خرچہ رازی خود آگے طرف نا سو مثبت جواب رانا گئی دے دا پارا بیا مونگا اخپل حکومت دا درخواست کو چې دا پیسې دې موږ لا اضافي راکړي شي چې دا خلک خلکو ته تکلیف ونه رسي او تر دې ژوند چې دی خطرې نه بهري.
ډاکټر صاحب، کوم هغه هسپتالونه دي چې په هغه کې به قبایلي مریضانو ته دغه سهولت ورکولی شي؟
چې کوم زموږ د صوبایي حکومت انډر چې کوم هسپتالونه دي کې حیات آباد میډیکل کمپلیکس په خبر کې کینسر وارډ کې ودا علاج فری کیږي. دینا علاوہ ترسہدا پورے چیدین افاقہ حکومت فنڈ ورکی ارنم ہسپتال تا جہاں پا پی خور کی دے نو ال تک ہم س ٹوٹل خوفری نہ دے خو سہدا پورے فری دے دا فاتا حکومت سا داغی چیدین او سن اسا ایڈ والا ورکی او سا چیدین او آغی دا بیت المال لائی خو آغا یو لوے پروسیسی پاگے کی اکثر مریضان تا دیر تکلیفاتی نو دا زمگا چکم دا صوبائی حکومت ہسپتال لے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس دے کے بس صرف اغیزان سرا شناختی کارڈ ہوگی اور وہ سرا بدا کینسر چکم داغی تشخیص شروع تھا دو سیزن چی وہ سرائی نو اواغی تا امک کی وقت علاج فری شروع شی اس چکر ابل ڈپارٹمنٹ بنا وقی.
ڈاکٹر صاحب، آخری پختنا چی خیبر پختونخوا کی او قبائلی سیمو کی چکم دا کینسر مریضان راضی پا آئی کی دا کم جنس خلق دیر راضی؟ آیا خزینہ دیر راضی یا نارینہ دیر راضی؟
تقریباً بس دا سے اوکڑے چھے دوڑا یو شانت دی زمگا 50% چکم مریضان دی دا ناری نئی اور 50% مریضان چکم دی دا زنان دی نو بس تقریباً دا غی ریشو یو پرادا.
ڈاکٹر صاحب، دا وائس آف امریکا ڈیوری جو سارا ستاسو دا معلوماتی خبرو ڈیر ڈیر مہربانی.
خبردون کو دا نن ورځ خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه پنی غړ د لوګ کتل هم دې صدا خبری خبرونه اثر تر رسیدي خو تاسو چرته زی مزه کې زموږ د ډیوري ډیو خبرونه لا دوام لري په سو شیبو کې به پروگرام ساز د خوخه پروگرام پیل کیږي د دې مشکو سندري خون کې د دې پروگرام پر بس سردالی چکر سی به تاسو سره د پښتو موسیقۍ د تاریخ په حوالی سره خبرې اترې زړې سندري او یومن ما هم اصل حاجی اسلم خان سیب سره د یو فنکار په حوالی سره خبرې اترې کوي تاسو موږ کولی شئ پروګرام کې برخه واخلئ، خپل مریا ورته تازه کی وسره په خوږ آواز سندرې ووایو، او دغه خبرونه نه موږ به د نه اجازه غواړو. دغه خبرونه کې موږ سره انجینیر حسین تو او موږ سره په اډیو باندې رګس او نګرانو خبرونه کې زه ناهید سهر د خپل همکار ملګری ارباب محمود سره د اجازه غواړم. ډیر خپل وختونه درته غواړم، په لوی لام سپارم.